احمد چې بریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. امریکا وايي پولیسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي. وړاندې د دې جزئیات اوریدلی شي. طالبان وايي په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ور وسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د وصول له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل په یو کال کې دی، تقریبا اتمنه لسمنه دولسمنه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر اتمه بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردک ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل تر رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیه او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصيل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپای ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقلاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي دا خو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله لکه شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکیل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شی پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنی دوله پر تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون ته خوندې کول لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړاخله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپینی وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو سلو اته دیش کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل للارې د بریتانیا سواحلو ته بلاړ شي وښخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنشن بی پورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیرمیاش وبشتنه کډوال روس له غم رشول چې کشته د فرانسې بندري شار کالیته نشته ډوب شو. د 2020 کال لپاره د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحل څخه د بریتانیا په لور تللی دي. د سجرډو په دې خبرمن کې زحمت شبر ساسو کوربم ټکنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لښ پیټو سره زیات شبړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې چارواکي وال سټریټ جرنل رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پورا پور کړي.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنل رسپانې ته ویلي لک تر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنل سره خبري کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو لړل څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوی دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو له خوا تنظیموي په ورستیو اونیو کې چټک شوې دي او لمړی توپ امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کدا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنۍ او لنجدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنل خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنۍ ازادۍ او محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي هغه به صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پورې وي، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نو موري لوال ستریټ جرنل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی د جمیل راتلو سره د خوړو لپاره څنل لري او له یو تیار برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له اویا زرو زیاتې امریکا ته رسیدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
راپور کوم واوریدل چې د چتر درش پیته سره ډیر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوی د لاهم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیبیار کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصول خلاف ده او دغه سازمان دی بې پرې ووسی لانجر نه وشتوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سویل شاهین اسد رډو ته وویل د څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان اساس ولی اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق سی پر ځای د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سحیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ډالري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري. نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسنی حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بې طرفي ثابت کړي او دغه چوکۍ د اصولو لمخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی استعفا ورسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاق زی د استعفا لامل وپوښتو خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه اداره چې افغانستان باندې دي لمړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي وجهي چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اوتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاق زی څخه وروسته په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون برید حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپل درنو وسلو خلی شلتن تر اړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړي هم ده. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبان واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپل کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه نا څه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد اسحاق زاده د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پوخانی وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلی چاري مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي
اسحاق سی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وای اسحاق سی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې د ملګرو ملتونو کې اساس ولی وکړي. خپل غلام محمد اسحاق سی په دې اړه چې ولی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی، دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختمه شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 17000 ژباړون کې او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وختن لیکونه سپارلې پاتې دي. ورسپانی ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو د ورستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچک پوری چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د ټیاوړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی. لبل خو اروپای ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره سره دوی په ډیر تیزی سره د واټ پایت درسیرو پال کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پورک.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونه یو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته متحده ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لار ډیره لنډه شوې ده. یو جګپړی امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه خودلو په شرط خبريالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر ورلند شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی، دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوی کمرې بدل کړي. د کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي کوو وایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اعداله مخې کارت لري اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرونو ویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پایت ته رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بل اخر د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د وردګو نه د سب تماس کیم، دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته معیوب خلکو ته د کمک و پروسه راغلی وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښه او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبانم دي او مسکینان دي، هغه ایتي پریشي دي، سخته به انصافیه کړي ده، ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایي ساشول. السلام،
زه اندرګل د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته، اوس په دولتي اسرایو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زارمګي ور سره کړی، دا ټول دې داسې لکه درګې یې چې د دې مشران ور باندې خبر دی کنه دی، هر زور واقع راځي، هر سړی ته دریږي، او د سړیو څخه خلک په زوره باندې د یوې خوا څخه ماشونه نه سایال مستجاري چې یو شی ورته برابر کړو، بلې خوا څخه دوی موږ باسي نه نمرسته نه ځایسته، دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکیم په پکتیا ولایت نه مشکل انداز چې به اړیبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې رو کې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري. تر اتنیم و جو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو، دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون لا ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوی دی، لنډه برخه وړاندې اوریدلی شئ. کوس په کندوز ته مخکو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوان په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، دغه ځخنی وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، ته مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کې خامخا دا مارې فصل کې هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ش ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله ایما سب تړو کله کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپلم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو، که چیرته من سره زراعت من حمایتو کې کېده چې من دا باغون توسط ورک نورم ډیر شي من غواړی نورم لږ خو تر اوسه پورې دا بخشي توجه نه کړی سکه حاصلات خو ماشاءالله نظر نور کول حاصلات خو
کارون ګروای د لیمو یو ونه لاتمن نیول تر لسمنو پر لیمون سی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپک سو افغانی پلوري د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دې ولایت کې خنه ته جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانابات امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اته به یو ډیر شتګ کې شوې لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي ټاکل شوې ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د دې سازمان د 500 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجي وي آی او ایم پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران لکبل تر ټولو زیاته ضربه ویني د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو لکبل د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیش مرکزونه فعال دي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته د رسیدو په حال کې دي د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي وسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردک ته ځانګړی ده زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم میدان وردک د کابل په لویدیس کې پروت دی پر کابل سربیره د ولایت له پروان بامیان غزنی او لوګر ولایتونو سره پول لري مساحت یې 3340 کیلومتر مربع ده میدان شهر مرکز دی د میدان وردګ ولایت اکثر اوسیدونکو په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي منی دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی د دې ولایت اوسیدونکو سره لدی چې د کابل په شان لوی شهر ته پلند واټن کې پراته دي د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتن کړي عموما د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیا خورا ټیټوي په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړی خوني جوړی شوی خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي پروانه خبرونه کې به د دې ولایت پرستوزو او حلارو خبري وکړو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو ملمه ده رائد صاحب سره لدی چې د میدان وردګ د اکثر خلکو گزاره په کرنه او باغداري د مخکمه هم ورته اشاره وکړه خو پورستوي کې د بیوزلی بیروزګاری او ورسره جوخ د جنسونو د بایو لوړیدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چاخیس کړی دی دی ولایت کې څومره چاخیس کړی دی
یقینا دا خو عمومي خبره په ټول هیواد بلکې اکثره د نړۍ په هیوادونو کې دا بایل وړ شوی یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې ورشته هم سکل یو خو وچکالي هم و د باغونو میوه هم کمی و او سره د قیمتي هم راغله نو خامخا ستونزې به وي
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به له همدغه وچکالي قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو د تحول په خپل رول لري کنه ک سید سیډر جنگونه ونشول لیکن له رواني نظر تاثیر لري د افغاني ورزش ټیټ شو نو دغه ټوله عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي تاسو کوم سروي لري چې څومره خلک بې روزګار شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګ ولایت کې تر ډیره کچه ستونزې ډېرې نه وي یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وي یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تیر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغو باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته به خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ تاغه نه دراوسته اصلا نه غوړول دا قیمتي چې وا هم تاسو ته میډیا ته عموم کې خو ټول نړۍ کې ډالر پورته شو ولکه قیمتي راغله او دلته چې په افغانستان کې ځینی کړې لاس دغه سی او پی خوش ولا چې ډالر او بای پورته شولې نو هغه په بازارونو باندې اثر کړی مې دوه درې ورځې به ډیر نه
نړیوالې مؤسسې وایي چې لډیرو کورنوي سره د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوې دي
د دبليو فیلم سیل خو تقریبا 5000 کورنوي ته دلته په میدان وردګ ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سره میاشتې اخر کې او ډېر پروګرام هم مرسته سره کوو د نظام پوره توګه او تماره ده نو دا مرستې روانې نورې مؤسسې هم شته د حکومت له خوا هم وخت په وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې وي ځکه ځینې ولایتو کې کېدای شي یا ځینې ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسیږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعا څومره دقیقې دي
نه دا ادعا خو ډیره بې بنسټه ده ځکه چې د دبليو سي مستجد د خپل انجنيران لري خپل همکاران لري د کلیو ته دي ولسوالیو ته دي جماعتونو ته دي الته مستحقین خلک ویني
د خالدزي صاحب له خبرو شاید هدف دا و چې کرایل وړي شوې دي دا عموما په اکثر ځایو کې هم داسې کیږي چې کله یو پلمه جوړ شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالر ارزښت کم شي بیا هم نه ټیټوي د په یوازې د ډالر په برخه کې داسې نه ده کله چې لو بیا یو ځلې په دنیا کې زیات شي نو ټانکونه بیا لوړ کی بیا چې په دنیا کې بیا ټیټم شي دوی نه ټیټوي تاسو دوی ته څه وایست
لریشته هم دا څوره دی مخوله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شول د موټر کرای هم لوړ شول د دکان مختلف بیا هم لوړ کړي وړه 300 300 توپیر باندې لوړ خرچ شول نو دا یو ستونزه ده چې هم دا کوم د بختانه زمين په ټولنه کې کته هم اسلامي ټولنه ده خدای غفي یو ظالمانه چلن کیږي له عوام سره له عام ول سره نو دا د نظام د موجوده نظام دند ده چې دوی باید دا به به ته زر کنټرول کړي ځکه دوی چې یو ریپورت کې نو بیا ته څه دي ته ونه ویل شي دوی چرته بیا کوي دا ستونزه شته خو تاسو به خبرونه اوریدلی وي د ریاست الوزرانه فرمان نغله د دې د غدبایو لپاره د لوړیدلو لپاره چې دې ته کنټرول کیو کمی کې دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوې ده نو دې ضربه دا به ارت سره سم شي ان شاء الله
تاسو په خپل فکر کوئ چې حل لارې څه ده چې به بیرته کنټرول شي
حل لارې دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپل دیر تواخ لیدیر دا اولیه مواد و توای خوراکی دا باید دیر واخ لگ نه چې ته بازار دې پختله وړاندې کی نو تجاران باید دې کی کار نه لري دا غ تجاران چې جمن خلی به هوا تجمن یا نظام سره جمن خلی به هماهنګی سره ولري نو تر څو چې دې هغه اولیه مواد دې راوړي خپل په کم توپیر باندې دې ته بازار ته وړاندې کی به بازار خلک دکاندار خپل کولای شي دې به ټیټی
بله تاسو وایئ چې تیر نظام او اطراف ته ولسوالۍ ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور غوتنې ولکې چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې ستاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه دي چا په لاس کې ده. ستاسو په برخه کې ویل کیږي چې پیسې نه لري، نړیوال له تاسو سره مرسته نه کوي، نو په کوم ډاډ او اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا ښه شوه نو ډیر کارونه به وشي؟
دا خو تر اوسه د پټي سار ده، خامخا نو د شل کاله جګړه شوې ده، دونه مشکلات ستونزې خو به وي، نو امریکا هم دونه زر زر نه کوي چې موږ پیسې را آزاد کړي. خو امید ډېر شته، داسې ښه خبرونه لرو، خزیر لرو، ان شاء الله د خپل هیواد لپاره، د خپل هیواد د آبادۍ د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو. زه څومره خبرې کوم، ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي، ولې دغه اندېښنې شته. خو یوازې امریکا خبره نه ده، نور نړۍ ده، او بے نړۍ نه کیږي، نه دوی بغیر موږ نه کیږي، دوی موږ بغیر دوی نه کیږي. دا نړۍ یو کله ده، او کله کلی کې چې کورونا وینو خامہ خبر راشه درشه سره لري، دغه ستونزې به ان شاء الله مشاوم ته مدعوځي هم دي، دغه به حل شي. او پاتې ستاسو یاد کړ چې په خامہ موږ دې معنی ګرځول نه خیر، موږ نه ګرځول، موږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونې کارونه چې کوم کې دلغوي، ته موږ لبیک ویلې دي. موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي، ډېر ځایونه لیسی او مکتبونه جوړ شوي دي، ډېر ځایونه سرکونه موږ په خپل جوړ کړی دي په کمو امکاناتو باندې.
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري، او آیا امکانات هم لري؟
هو ولې نشته، امکانات شته، هڅه شته، هیڅ نه دي خوردلې. لومړی خو یو خبره باید زه وکړم چې په میډیا کې، په رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شموله نه ده، یا د تیر نظام د تیر ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي. دا بخي یعنی د منلو خبره نه ده. کله چې د خپل ریاست خبره وکم، اطلاع فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی. کم مثلا دیش دوه دیش کسان پرسنل لرو، نو هغه یو دیش یا دیش کسان دي په خانه ادارې یوازې راغلی، یعنی ټول هغه په ځای دي. او اوس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیرې د بل شکایتونه بل بل هغوی ته زمینه مساعده وکړه، نو هغوی ته هم موږ کار برابرو، امید شته. نو دا خو ما وخت به دې پټي سار ده، ستونزې به وي، خو موږ ژمنتیا لرو، باور لرو، هیواد ته ژمن یو، هیواد سره مو مینه ده، هیواد اب آبادوو، دا خپل هیواد ده. او نړۍ نه هم دا غواړي دې موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي، بیا رغونې لپاره راشي. هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی، دومره ستونزې به وي، خو تر دې نورو سبا دې موږ سره داسې چلند نه کیږي، بیا د جګړه راوګرځي، بیا دوی داسې یو چلند وکړي چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي.
بله رای صاحب، د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړې چې تر 12 پورې پکې تدریس وشي. ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړې ده؟
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې، او تر 12 پورې اجازه لا نه وه. یو خدای دې چې اوس د اخیری امتحان نو واخیستل شول، امتحان ته دغه معلومات زه ولانه لرم چې دوی به تللې وي که نه وي تللې. خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل، پارسی هم ورکړل شولې، نو د تپسرلیا پورې به امید شته چې ټولو ولایتو کې، یوازې ځینې ولایتونه نه، ټولو ولایتو کې به د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي.
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی، یعنی دا ډیر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع اوس درکوي چې ټوله دنیا اوس یو کلی دی، یو بل سره اړیکو پرته گزاره څوک نشي کولای، په یوازې توګه په جزیره کې نشي اوسېدلی. لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژني. چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني، طبعا ستاسو ستونزې هم ډېرې شي، د افغانانو ستونزې هم ډېرې شي. یو دلیل دی، یو دلیل
و دا د نجونو تعلیم مسله ده. موږ خو د تعلیم خلاف نه یو، د نجونو تعلیم خلاف نه یو، موږ خپل خویندې تعلیم کوي، د تعلیم طرفدار یو. باید وي کې ځکه یو انجلې چې تعلیم کوي هغه سبا مور ګرځي، یو مور چې تعلیم کړي هغه سبا اولاد هغه ښه روزي، ښه روزنه کوي. با تعلیمه انسان روزي جامع ټولنې ته. تاسو به فکر کړی تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د موږ د بې علمۍ او د جهالت نتیجه وه چې دومره اربکیان، دومره مثلا محلي پولیس، دومره چې هغه په نشه یي توګه اوږده شي یا نور ستونزې، هغه ټول د بې علمۍ وجه وه. او تیر وک زه یو خبره وکم، دا حقیقت هم د تیر نظام د موږ معارف ستونې باندې پخایي کې وه. د موږ معارف کچه ډېره لوړه نه وه، د تعلیمي نصاب کچه ډېره لوړه نه وه، او قصدن نړیوال یا امریکا یا نور دا غوښتل چې موږ دې تعلیم پاتې شو. خو راتلونکي دا ستونزه موږ درکوو، موږ نه دا چې د نرانو، د نارینه وو، د هلکانو تعلیم ته وفادار ژوند د جنو تعلیم ته هم وفادار یو. البته د ساتره د پردی خبره ده، د اسلامي ټولنه د اسلامي نظام ده
د ساتره پردی مشکل خو نو نه ستاس په ولایت کې دا مشکل وو
دغه اطراف کې خو هیڅ مشکل دانه او هر څه روان او خلقي روان وي، مثلا کغه عصري علوم او کډنی علوم او غیره روان وو.
لا قدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس شاغلی صفی الله رایت. رایت صاحب، پښتنې درته تکرار کوم، کوم په یاد دي کوم یې شوي زبې در پیاټ کوم؟
ا دې هلمند والا تا.
بله
لومړی خو موږ معلومات نه لرو، دا چې کوم ادعا کوي نو زه نشم ویلی څومره حقیقت ده او که دروغ ده، نو هغه خو به پرېږدو دا جواب.
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شي چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا به تاسو جواب درکړو. خو ته ښه ده چې د هغوی خلک خپل جواب وایي دا څومره حقیقت ده. خو په عموم کې موږ داسې نه کوو، نه داسې هېڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو، نه خپل امکانات لرو.
لیکن رایت صاحب، تاسو وایئ چې امکانات لري، په دې برخه کې موږ کره راپورونه لرو چې لا هم ستاسې کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي. اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي؟
دا معلومات خو ګورې په ولسوالۍ کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته، بلکې مخکې بوا مخکې د سوچ د ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ټول باندې ولسونه کې او باندې کورونه کې خوندي ول. خو اوس دا نشم پیدا ولا چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي خلک، بلکې لا وایي چې په مجاهدین ډېر راتلو اوس ناراضي.
نه یعنی کچرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده، ناروا کار ده.
تاسو مې وړي دا چې څه وایم، دا به شي تختله پښتونې پښتنه ټولنه کې لوي شوی دا به کله به شي. ولې دا چې دا په خام د څه نه وځي به وختله په خاده چې وځ دي خپل دا یو جهاد او یو خدمت د مجاهدینو به وکاو.
خو قسم موږ د سراپورونو لرو، البته دقیق هم دي چې وای خلک وای چې راضي وسم طالبان ډوډۍ غواړي. خو خیر تاسو نه منئ، د سمدی صاحب پښتنې ته جواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي. خو هم همدغه شکایت دی،
ما وخت دغه وغه کېدلم کنه دغه موجوده اوس دلته کوم مثلا د موږ میدان او د ولایت کې 5000 شپږزره کورنۍ مرستې وړي، نو لاس زره 15000 کسان هغه یقینا د کلی بخانی مالکان او مخور خلک، یعنی خانان خلک اخلي. دغه ستونزه باندې موږ غېدلې ولایت مقام کې غېدلې یو دی ویل اولی سب مشي باندې هیئت ټاکلې وتا د مستات سره غېدلې اړو نو مستو سره چې غوي دلته کوم مخکې چې کوم دلته مالکان او غوي تقسیم ویش کول چې غوي بدل کې نوې کسان او ګماري تر څو غوي هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلک وو پیژنې او غوي سره مرسته وکړي. دا څنګه به ډیر زر حل شي ان شاء الله په ټول ولسوالۍ کې.
دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه یې
په برښنا مشکل باندې بزګم راوغه کې. سید آباد ولسوالۍ ډیر فراخه او غټه ولسوالۍ ده. دا غزین چې کوم لاین غزیدلې د برق حد دوی ته تقریبا د نوي کلیو لپاره اوس هم د برق ورکړای کته هم نور ولسوالۍ چې موږ حق لري هغه دوی ډیر تراخسته. خو دوی کله چې څنګه بلري زکه دا ډیر فراخه او غټه ولسوالۍ ده.
ریاس صاحب چې ویل بامیان تتللی دی، هم دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي.
دا خبره ده مثلا پنشیر ډیر جوړ پاتې شوی، پنشیر کې جګړه نه ده شوی، مثلا دغه سی په بامیانو کې یا بیا ازاری سیمه کې هم جګړه نه ده شوی، هغه ځین جوړ پاتې شوی. حکومت زینه چې د پښتنو سیمه دي یا مثلا هغه کومه سیمه کا یوازې غیر پښتنو سیمه وي خو چې جهاد کې شوی، هغه خامخه د بل جاړي راغلي دا نو جهاد کې خامخه وي جاړي راځي. خو ډیر ولسوالۍ کې تاسو لیدلی وی چې دا هغه پلچکونه بیرته جوړ شوی دی هغه
سره. لیکن نه، دا خبر به بل شیم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکوله چې هلته کارونه وشي. د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وی هلته کار کیدو، هغه سیمو کې تاسو وی نه مکتب نه پروژې وی نه پلچک نه سړک وی چې هم نه.
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې موږ په سیمه کې کار شوی دا مکتب